تجربه خبري وکړو. تاسو هم کولای شئ چې په دې خبرونه کې را سره برخه واخلئ او خپلې پوښتنه له متخصص ډاکټر احمد زیب څخه مطرح کړئ. د ټلیفونونو شمیره مو د 00420221122450 د غرض بل شمیره ده 00420221122401. ورسته شمیره هم د واتس اپ شمیره ده که انټرنیټ ته لاسرسی لري نو در سره ثبت کړئ او په وړیا توګه سره تماس نیولی شئ. یو ځل بیا یادونه کوم 00420221122401. رادیو تکای ازادی مو هم د اسکایپ ادرس دی، د اسکایپ لاره هم کولای شئ چې را سره اړیکه ټینګ کړئ. د داخله ناروغ متخصص ډاکټر فضل احمد زی کور ودان چې زموږ بلنه مو منله.
السلام علیکم نوری صاحب، زه هم په خپل ورته تاسو ته او د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته خپل طرفه نیک هیله سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
ډاکټر صاحب احمد زی، په پایل کې راته وایي چې اوس په افغانستان کې په ډیرو سیمو کې هوا هم سړه شوې، ډیرو سیمو کې واوره شوې ده. په دغه سي سړې هوا کې معمولا کوم ناروغي ډیر شوې دي، هغه چې له یخنۍ سره تړلې دي؟
نور څه ډېر ډېر مننه. دا چې تبابت کې بعض انتانات او بعض میکروبونه دي چې هغه ته اپورتونیستیک انتانات وایي چې په خاص سیزن کې په خاص وخت کې دوی فعالیت هم زیاتیږي او د مخې څخه استفاده.
بله، لکه چې له ډاکټر صاحب احمد زی سره مو اړیکه پرې شوله. ډاکټر صاحب احمد زی هم مخکې تور سره وغږېدلو پر لارو او ګمانم چې انټرنیټ به پرې شوی وي، خو بیا هم هڅه کوو چې زموږ تخنیکي همکار چې ورسره تماس ونیسي. لکه څنګه چې مو وویل، نن په افغانستان کې د سړې هوا سره تړلو ناروغیو باندې خبرې کوو. په ډیرو سیمو کې د زکام او سینه بغل ناروغي زیاته شوې ده په وروستیو کې. مو راپورونه درلودل په تیر بیا په خوست کې ډیر کسان په همدغه ناروغي باندې اخته شوي دي او دوی هم دولتي روغتونونو څخه یا چارواکو څخه غوښتنه کوله چې باید د ناروغانو یې سمه درملنه وشي. تر څو پورې چې زموږ له متخصص ډاکټر صاحب فضل احمدی سره بیرته اړیکه ټینګیږي. خیر، تاسو ته به وار درکو. تخنیکي همکار اشاره کوي چې کوم اوریدونکی په لاین کې دی، مهرباني ځان راو پیژنئ. د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه ده. مهرباني څوک او له کوم زمو تماس نیولای؟ دا څه کاری چې له دې اوریدونکو سره هم اړیکه ام پرې شوې ده. یو ځل بیا د ټلیفونونو شمیرې اعلانوم: 00420221122450. بل شمیره ده 00420221122401. ورسته شمیره مو هم ده واتس اپ شمیره ده، د واتس اپ لاره هم کولای شي چې را سره اړیکه ټینګ کړئ. له ډاکټر صاحب احمد زی صاحب سره مو بیرته اړیکه ټینګه شوې ده. احمد زی صاحب، ګمانم چې تاسو په چیرې په لار باندې روان وئ او اړیکه مو سره پرې شو، هم داسې ده کنه؟
نو ان شاء الله زه په لار باندې روان یم، اوس به ته اړیکه ان شاء الله زما واسو صاحب تاسو لري.
بل تاسو غږ لرم خو کپه یو چیرته ودرېږي چې خبرونه خو مونږ نیم ساعت تقریبا 50 دقیقې مخکې لرو.
بیخي سي ان شاء الله چیرته آرام زمو خت نه سم، ان شاء الله آرام بسره وږي.
تاسو خبرې کوله مهرباني په دغه موسمي ناروغي وباندې د سړې هوا سره شي ډیریږي.
بالکل، ټول هغه انتنات چې په سړه هوا کې کله چې موسم تغیر کوي هوا سړیږي، بعض انتنات اپورتونیستیک انتنات وایي هغه د سړه هوا کې ډیره فعالیږي، خصوصا وایرسونه. نو په نتیجه کې بیا دغه د تروخه تنفسې مختلف امراض لکه د غریزه، زکام، نزله، همدارنګه بعضی بکتریاوې نور ورسی افات هغه د سینه بغل تام کیږي او هغه مزمن دوامدار ناروغیان چې په طریق تنفسي کې موجود وي هغه ناروغیان هم په دغه سیزن کې چې کله هوا تغیر کوي زمي هوا تغیر کیږي هوا سړیږي ځکه دغه د طریق تنفسي ټول مزمن ناروغي هغه دغه په مقابل کې دغه سړه هوا یا مثلا ګار دود لوګای اتر د دې غوډه لپاره یو ریسک فاکتور ده ام دغه د چې دی غوې مرز لپاره دی غوې د شدت زیاتوالي سبب کیږي او په نتیجه کې دغه مرز وخامت هم را منځ کیږي نو که چیرته یو څوک په ژمي کې غواړي چې د موسمي ناروغۍ څخه ځان وساتي هغه معمولا باید کوشش وکړي چې د سړې هوا څخه ځان وساتي ګرمه جامې واچي ګرم آیات باید واخلي خصوصا دغه وایرسي افات چې کوم دي دا د په تبابت کې اساسي او فندمنټل تداوی هم نه لري دغه تداوی چې دا معمولا د وجود دفاعي سیستم پورته بول دي د وجود ګرم ساتل دي په خپل وجود دغه سره مقابله کوي وجود په خپل هغه کوشش کوي چې وجود کله مقاومت پورته لاړ شي یا د پخوانه د وجود مقاومت موجود وي هغه بیا نو وجود لمنځه وړي خو استراحت کول او ګرم آیات اخیستل او بعضې وخت کې چیرته درد او تبه موجود وي دغه د فار دغه د درد دواګانې مسکنې دواګانې په اوسه اندازه باندې اخیستل دا نو د دین مریضانو ته توصیه کیږي او دغه رزه شو زکام او نزله چې اکثرا دغه د وارسي افاتو څخه چې په ژمي کې دا ډیر زیات را مسکیږي د دې افاتو د وژن را مسکیږي نو دغه مرزان باید دغه ټول نقاط په نظر کې ونیسي او کچیرته یو څوک له پخواره د تروخه تنفسي کوم افات ولري چې هغه یا یو دیو ته برانش لاسما وای چې نه پسنګي او بل یو بل افات چې یغته د تروخه تنفسي مزمنه او دوامداره بندش یا سی او پی ڈی کرونیک ابستراکټیو پالمونری ډیزیز نو هغه هم په دغه هوا کې دغه مریضانو هغه لوحه هم زیاتیږي هم شدت پیدا کوي نو په همدې اساس باندې ټول هغه څوک چې هغه د تروخه تنفسي امراض ولري نو هغه کولای شي چې په تجمی کې ځان وساتي او چیرته ونساتي معمولا کیدره چې د غفاتو سره او انټاناتو سره چې هغه موخه پرستی اپورتونیستیک انټاناتي دیغه دیغه سره مخامخ کیږي په نتیجه کې هم د غریزه شو زکام او سینه بغل چې د غوونی او توای چې د سګو التهاب یا پړسوب را منځ کیږي مختلف انټاناتو میکروبونه چې هغه ګرام مثبت او ګرام منفی دي هغه په دې کې ډیر زیات رول لري د دې سره مخامخ کیږي نور باندې به شاله په جریان د برنامه کې خبر کوو
مننه کور ودان اوریدونکو هم دا مهرباني ځان راو پیژنې او لکم زه متماس نه ولای
هلمند هم د هلمند ولایت څخه ډاکټر صاحب محترم څخه مدا پښتنه د زموږ په هلمند ولایت کې تبه ده دایس تبه ده چې یو دم پر سړی راوړي تاتې به سره بیا ډیر شدید دردونه د بدن د ورسره ست تبه ست نه ټوخ زکام ملي چې نست وسره مطلق دا یو تبه ده او د بدن دردونه ورسره ست د دغه د خنبی د لپاره کوم څه کوم لارې چارې دا وشي ډیر مننه مهرباني
ډاکټر صاحب دا پیغام را ته پریخه یو په واتس اپ کې خپل نشته څوک خیر تاسو په رڼا واچوي بل اوریدونکو هم دا د به هم را واخلو د پښتنې د سره یاداشت کی مهرباني څوک او لکم زی متماس نیولای بلې ازادي رادیو ده د روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه دا اوریدونکو هم قطه شو بل اوریدونکو نشته ده تاسو مهرباني ډاکټر صاحب
نورې سباسم په تبابت کې اصل ده چې دا غتبه وی که سردردی وی که ځان دردی وی دا مرز نه ده د اراز ده د یو مرز په نتیجه کې رامنځته کیږي اصل نه اساسي علت باید پیدا شي چې د دې سبب اساسي علت ده نو کله چې هغه اساسي علت پیدا شي د غن وروسته بیا کول شي ډاکټر چې د مریض سره کومک وکړي هغه مرز لمنځ و سی دا مرض اساسی لا چې دغه د وجنه د ماغه مربوطه مرض مکمل کلینیکی اراز ولایم را منځ دا هغه ټول بل منځ دي نو دا چې د غرور په واتس اپ کې پیغام پرې خیدا نور څه مخته مګه ته ونول چې خالی وته بده نو دغه طب پر باندې نه پوهیږي مطلب ځکه په اکثرو امراض او انتانی امراض کې تب را منځ کیږي ځکه تب مرض نه ده په خپل ذات کې تب اراز ده د دغه مرض کلینیک ده نو زما ورته توصیه ده چې باید دغه طب اساسی لا پیدا شي چې دا تبه مورخه ده ملاریا ده یا دا چې کوم طریقو تنفسي نور امراض دي انتانی امراض دي په دا ټول کې تبه پیدا کیږي نو چې کله علت پیدا ځای علت لمنځه لاړ شي نو تبه بیا خپل لمنځه ځي
مننه کور ودان بل اوریدونکو هم ده مهرباني ځان راو پیژنې او خبري وکي غکس تاسو خبريږي مهرباني
السلام علیکم محترم نریاس نری صاحب سلامونه مې کیلې تاسو ته محترم ډاکټر صاحب ته اوریدم کوم وړاندې کوم کشمیر خان ورمول مې خیبه په فخر په نامه اړیکه نیولې
بلې زرمال وسه مننه ډاکټر صاحب نه څه پوښتنه لري
ډاکټر صاحب نه پښتنه ده چې اکثره خلک په غزنی کې بعضی به احتیاطي کوي، هغه دا چې یو دم مثلا یو ګرم کوټه ای او لږ نه یو دم د ووږي مثلا د څه ضرورت په اساس یا دا چې ووږي نو مثلا یو دم په سړی هوا ته دا څومره نقصان ده. او بل دغه اکثره خلک چې د غلاسونه یا پښې ډیر سړی مثلا د ساره نه راشي یا واوره شوي یا موسمه شي ډیر سوري او راشي هغه یو دم د لاسونه ورته نیسي، مثال تودی شیشه باندې تودی ګرمۍ، آیا دا څومره نقصانات لري؟ په دې باره کې یو لر نظر راکړي، دا د ما د پوښتنې جواب راکړي. نور ښه وخت وغواړم.
مننه کور ودان ډاکټر صاحب، بل اوریدونکو به هم راوخلو، مهرباني ځان راو پیژنې. زموږ تخنیکي همکار سرخوروي چې څوک نشته اوریدونکو، تاسو به د دې زرمل وال صاحب پوښتنه به ځواب کړئ، مهرباني.
بخیر سیدا زرمل وال صاحب، ډېرې ښې تخنیکي مسلکي پوښتنې وکولې. اول ټول خاص چې زموږ تاسو برنامه اوري، نو کله چې هوا تغیر وکړي ژمی سي، په ژمی کې کوشش باید وکړي چې څومره امکانات لري د یخې هوا څخه د سړې هوا څخه به ځان وساتي او د سړې هوا سره ځان مخامخ نه کړي. نو داسې نه وکړي چې کله مثلا یخ ځان ګرمي د یخې هوا سره مخامخ شي، د غې نه وروسته که چیرته دای وجود دفاعي سیستم کمزوري وي، نو اکثرا هغه وایرسونه چې په ژمی کې په سړه هوا کې فعالیږي، نو هغه فعالیږي دا د رزش او زکام او دغه د نزدې د آفاتو سره مخامخ کیږي، ځکه هغه اپرچونیست چې کارتنه د موقع نه استفاده کوي هغوی فعالیږي. او بلې خوا د دې شخص د وجود دفاعي سیستم هم کمزوري ده، نو په همدې اساس باندې داسې کار باید ونکړي تر څو چې وسه شي. او بیا که چیرته ضرورت باید په تدریجي ډول سره باید داسې نه شي چې د ګرم ځینه یخ چې تلاټ په تدریجي دا سره داول کې باید ځان یو سان اندازه د ډیر ګرم موهیت لا یو داسې موهیت چې البته ډیر زیات ګرم نه وي، داسې موهیت سره چې دغه نور سره تدریجي دا سره بیا که یخ دي ته هم څه پروا نه کوي، خو یو دم باید ګرم دي نه یخ ځای ته لاړ نه شي چې دا یو ریسک فاکتور ده د تاریخ تنفسي امراض کغه په خوانی مزمن امراض وي او که چیرته وایرسي افات وي د دوه د دوه د پاره زمينه مسته ول شي. او ټول هغه څه چې کړ دي یخ سره مخامخ سي یا لاسونه یا پخې یا دا چې مثلا یخ اغه یو کم سوختګی ده چې راته یخ سوختګی وای، نو غوی باید دغه ځان لاسونه وي که پخې په زیات اندازه سره ګرم نه کی، ځکه بیا په دې وخت کې دغه د رګونو کلاس را منځ کیږي. اکثرا دغه رګونه دي چې د بدن ټول حجرات او ته د بدن ټول انساج ته وینه ورکوي، او بیا په دې وینه کې اکسیجن او غذایی مواد موجودی، کله چې هغه کلاس وکي بیا نو په هغه مربوطه برخه باندې چې کوم انساج اروا کوي، نو البته بیا په کافي اندازه سره غذایی مواد او اکسیجن نشي رسولای، نو هغه بیا په نیکروز او ګنګن مخ کیږي مخامخ کیږي. په همدې اساس باندې که چیرته بیا سره هم مخامخ شوی بیرته ټکور ورکی ګرموي، په تدریجي ډول سره باید دا پروسه مختبوزي. په یو دم باندې په زیات اندازه په ګرمو ډیر زیاتو ګرمو وو کې باید خپل اورګان کلاسونه وي که پکې وي چې بیا سره مخامخ شوی وي، یو دم باید ګرم نه کی، نو باید په تدریجي ډول سره لکه چې دی ګرم ځنه یخ دې په تدریجي ډول سره انتقالي امدارنه که چیرته بیا سره مخامخ شوی وي، په تدریجي ډول سره هغه اورګان باید ګرم کی تر څو چې هغه د رګونو کلاس څخه جلوګیری وشي. او که چیرته په کم وخت په زیات اندازه سره دا ګارانټي نو بیا امره د رګونو کلاس کوي، بیا دا مشکلات سیمه شره او دا مشکلات سره مخامخ کېدل شي.
مننه ډاکټر صاحب احمد زای کرا شو بیرته هم دغه د سړې هوا سره تړلو ناروغي او د زکام او سابندي او نورو په کوم مواردو کې کیدای شي چې کورنۍ دا تشخیص کړي چې د کورنۍ غړی چې په زکام یا سابندي باندې اخته شوی دی او حاد دی یا شدید دی چې باید معالجه وشي یا متخصص ډاکټر ته یوسي یا روغتون ته یوسي؟
اول خو نوري صاحب، ټول هغه امراض تروس ترپسي چې هغه وایرسي منشأ ولري اول وایرس په تبابت کې تداوی نه لري، نو هغه باید استراحت وکړي، ګرم مایعات واخلي، او د دغه درد او د تبې لپاره معمولا باید هغه انالجیزیک یا مسکن دواګان واخلي. خو که چیرته یو څوک له پخوانه د تروس ترپسي مزمن امراض لري لکه نفس تنګي چې غته برانشل اسما په تبابت کوي، یا مثلا د تروس تنفسي مزمن امراض چې غته سی او پی ډي وایي چې دغه د تروس تنفسي ماجرا کاغه د تروس تنفسي اولوي برخه ده که سفلي برخه ده، دغه ماجرا او قصبات دیغو د تزریق سبب کیږي، هلته التهابات رامنځته کیږي، نو په نتیجه کې د مریضانو ته بیا تنفسي ستونزې پیدا کیږي، ټوخی ورته پیدا کیږي، سالنډي ورته پیدا کیږي، خوشې سره به بلغم وي، د د بلغم رنګ چې کله تغیر وکړي یا مریض ته تبه پیدا شي، نو په دې صورت کې د اکزاسربیشن دی آفات ویل کیږي او مریض ته تبه هم پیدا کیږي، او بیا په هغه صورت کې په ثانوي ډول سره کوم بل میکروب په دغه پخواني مرض باندې علاوه شوی ده. نو دلته دې مرض هغه لوحه کلینیکي یا سابقه اراض ولیم د فوق العاده شدت پیدا کوي، د مریض په وینه کې د اکسیجن سچوریشن کمیږي، په وینه کې د اکسیجن لیول را کمیږي، هغه په وینه کې د اکسیجن لیول باید وکتل شي، د مریض د تنفس هغه ریټ یا اندازه باید وکتل شي، د مریض کلینیک چې مریض په کوم اندازه باندې تنفسي ستونزې مشکلات لري، سابندي په کوم لیول کې ده. نو د هغه ټول اقدامات مطابق که چیرته شدید فوق العاده شدید سالنډي ولري او دغه فورس اکسپایروټری والیوم یې د شپېتو نه کم وي او مریض خبرې هم ښې نسي کولی، تبه هم ورته پیدا شي، نو په دې صورت کې باید مریض په مراقبت جدي کې یا په آی سي یو کې باید بستر شي تر څو چې دغه ستونزې ټولې حل شي، بېرته تنفسي مشکلات یې ښه شي، پخه یې هم ښه شي، ستړتیا یې هم ښه شي، بلغم یې هم ورسره ښه شي، او دغه مریضان معمولا داسې یو احساس کوي لکه چې په سینه باندې چا وزن ورته ایښی وي او بل په سینه کې اب نارمل اوازونه رامنځته کېږي چې کله مریض تنفس کوي اواز یې د لرې نه اورېدل کېږي چې هغه د په طبابت کې ویزینګ وایي. نو که چېرته په داسې یو حالت کې باید پاو قلا د اکسیجن ورکول شي او د اکسیجن په څنګ کې ټولې هغه دواګانې چې بېرته د طرق تنفسي مجرا دا آزادوي، دا باید ورته توصیه شي، او که چېرته میکرو موجود وي اول باید په تجربه وي ډاکټر انټي بیوټیک ورته شروع شي تر څو چې هغه د بلغم کلچر یا د وینې کلچر دا هم باید ورته ورکول شي، دغه نتیجه چې راځي بیا نو هغه کوم میکروب یا انتان چې د دې طرق تنفسي د دې آفت سبب شوی ده هغه معلومیږي، بیا دغه دپاره دغه په مقابل کې چې کوم انټي بیوټیک وي هغه انټي بیوټیک باید بیا مریض ته شروع شي، دغه نورې دواګانې هم باید ورسره شروع شي تر څو چې ټولې ستونزې بیا حل شي.
مننه کور ودان یو اوریدن کړي مصرف ډیر پکیږي چې زینې ټلیفون کړي دی دا بر واخلو مهرباني ځان رو پیژنې او لکم زمو تماس نیولای.
مریسه محترمه تاسو سلام او ډاکټر صاحب ته سلام، یا زادی را دي ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلام وای. محمد همدر در سره تاریخ کا کین لغمان
همدر صاحب پرون ته خره لاسو بخې ډیر مو انتظار وېست مهرباني څه پختنه لري ډاکټر صاحب احمد زینه.
خیر مننه مننه ډاکټر صاحب نو کومه پختنه ده چې اوس خوځمه د هوا سړه دار سړه کور کوټه ګرمۍ کنه وتا کې وک کوټه ګرمۍ خدا غریب خلک درته خیمه دا اکثر خلک کوټه کې دودی کنه یا پلاستیکونه سازي ناچاره او بې وسۍ نه او یا کاغذونه یا د سنور پیرونه نهرونه سازي او هغه دود پر اتلون کې یا موجوده وخت سره سمنا نقصان لري ناس ته خلکو تواصل کې سمه کنه پس کې دا غمه پختنه ده.
مننه کور ودان ډاکټر صاحب پختنه در سره یادداشت کوي. قدرمن اوریدونکو تاسو روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه اوري او نن هم د سړی هوا سره په تړلو ناروغیو باندې خبرې کوو. متخصص ډاکټر د داخله ناروغیو فضل احمدی ته مبلنه ورکړې ده. که تاسو پوښتنه لرئ نو پرلپسې راته ټلیفونونه وکړئ، ځکه چې ټلیفونونو اړیکې ښې نه دي. کله چې ډاکټر صاحب خبرې کوي او ستاسو ته وار درکوو ستاسو ټلیفون هم قطع کیږي پرې کیږي، نو پرلپسې راته ټلیفونونه وکړئ او کله چې ډاکټر صاحب ستاسو پوښتنې ځوابوي په هغه وخت کې راته ټلیفونونه مه کوئ لطفا. یو بل اوریدونکی هم راخلو، څوک او له کوم ځای مو تماس نیولی او له ډاکټر صاحب نه څه پوښتنه لرئ؟ بلې مهرباني، ازادي رادیو ده د ژوند شتمنی خبرونه ده. ل اوریدونکو سره مو اړیکه پرې شوې ده. قدرمن اوریدونکو بیا یادونه کوم چې که غواړی په دې خبرونه کې برخه واخلې، پوښتنه لري، په کور کې مو څوک ناروغ وي، په ریزش، زکام، سینه بغل، سابندي، او غواړی چې ل ډاکټر صاحب نه دا پوښتنه مطرح کړي او تاسو ته لارښوونه وکړي، نو راته پرلپسې ټلیفونونه وکړي، ځکه زموږ د ټلیفونونو اړیکې ښې نه دي. کله چې ډاکټر صاحب خبرې کوي او تاسو ته وار درکوو نه ستاسو خبرې اوریدلی شو او د ډاکټر صاحب خبرې هم پرې کیږي. بل اوریدونکی دی مهرباني ځان راوپیژنې او له کوم ځای مو تماس نیولی. بلې بلې، ازادي راډیو د ساسو غږ خبرېږي مهرباني دا هم پرې شو. بلې ازادي راډیو د ژوند شتمنی خبرونه. ډاکټر صاحب لاوریدونکو سره موږ په اړیکه د اړیکو په ټینګښت کې څه ستونزې لرو خو مهرباني دا هم در صاحب چې پوښتنه کړې و دا ښه پوښتنه ده. په ژمي کې خو اوس په اکثرو سیمو کې موږ او تاسو چې ګورو هوا سړه ده او خلک هر څه سوځوي، له ټایرونو نیول له پلاستیکونو نیول له هر څه د سون مواد هم په افغانستان کې پورسته کې به پورته ختل دي ک په دې باندې رڼا واچوي. رښتیا هم په افغانستان کې د خونو د ګرمولو موږ نور وسایل ډیر کم لرو، برېښنا نشته چې اکثرا خلک له برېښنا څخه خپل د خونو د ګرمولو لپاره کار واخلي. دا چې په بخاریو کې مثلا د لرګیو نه پرته نور مواد سوځوي، په راتلونکي کې به هغه جانبي عوارض په هغه خلکو باندې چې د بخاری شاوخوا دغه دود تنفس کوي څه وي؟
نوري صاحب، بيخي سيد احمد همدرد ډېر تخنیکي او مسلکي پوښتنه وکوله. ټول هغه څوک چې هغه د تنفس تنفسي امراض د بخوان لري او یادا چې امراض ته کاندید نشي، نو په طبابت کې هر مرض لپاره علتونه موجود دي، هر مرض لپاره ریسک فاکتورونه موجود دي. نو دغه دود، لوګی، اتر، سپری، همدارنګه د پلاستیک سوځول، د ټایرونو سوځول، دغه ټول هغه څه دي چې د ته الرجن مواد وای. الرجن دا معنی چې دغه د تروقې تنفسي قسمه چې دغه نور هم حساس کوي، بدن دغه په مقابل کې حساسیت کوي. نو په نتیجه کې کچیرته یو څوک د پخوانی د تروقې تنفسي ستونزې ولري، د غوی د شدت سبب کیږي، او کچیرته څوک ونه لري دغه شیانو استفاده کوي، معمولا غوی بیا وروسته د سلو کرنی په دوس کلنی نه وروسته دوی د تروقې تنفسي په امراضو باندې اخته کوي. چې د تروقې تنفسي د سی او پی ډی یو مرض چې غوته کرانیک اوبستراکټیو پلمونری ډیزیز وای، یا د تروقې تنفسي مزمنه بندش او دوامداره بندش امراض، دغه اساسي اله سیګریټ څکول دي، یا په هغه ځای کې کار کول دي چې الته ګار ټوله لوګای دا شای ډیر وي، یا په مدنیاتو کې کار کول دي، یا په داسې کورونو کې ژوندۍ کول چې الته دغه وینټیلیشن یا دغه د هوا تهویه کموي، یا په ساده ډول سره چې الته اکسیجن کم وي. نو دا ټول یا دا چې مثلا په پلاستیکونو کې پټایرونو کې معمولا سلفر ډای اکسایډ او نایټروجن ډای اکسایډ او اوزون غازات د هوا ته محیط غکېږي، نو دا شیان ټول هغه څه دي چې د تروقې تنفسي مزمنو امراضو سبب کیږي، او که څوک خون لري دغه په نس باندې د تروقې تنفسي د امراضو سبب کیږي، د قلبي امراضو سبب کیږي، او همدارنګه د تروقې تنفسي د سرطاني امراضو سبب کیږي، د انی مرګونو سبب کیږي. نو په دې اساس باندې کچیرته ټول هغه سوچ د خبرونه اوري، یوغې باید ډیر زیات کوشش وکړي کچیرته په خبره په کور کې داسې څوک ولري چې هغه دغه تنفسي ستونزې ولري، که بخاری وي، که مثلا کوم بل شی وي چې هغه اوتاق ګرموي، باید په داسې انداز سره ګرم شي چې اول کې هغه اوتاق باید ګرم شي، بیا وروسته هغه مریض باید التلار شي کچیرته مریض وي، او کچیرته څوک مریض دی یوغې باید کوشش وکړي له دغه شیانو څخه چې هغه پلاستیک دو ټایرونه دي دغه شیانو څخه باید ډډ وکړي. کچیرته ونه کې نو پاید کې د دوی صحت سره مستقیم اړیکه لري، او مستقیم باندې دوی په نس باندې د تروقې تنفسي او قلبي امراضو له ایجاد سبب کېدلی شي.
که په همدغه موضوع کې مونږ ډیر داسې پیښو شاهدو چې وایي پلانې سکرونی ولای دی، دبرو سکرو یا نورو سکرو چې اکثرا په بخاریو کې ځنې استفاده کوي په افغانستان کې، یا هم په سندلیو کې، که اوریدونکو ته ووایي چې پوسی چې په کوم حالت کې باید دغه دبرو سکرونه استفاده وشي، په تیر بیا په سندلیو کې چې په ډیرو سیمو کې معمول دي.
نوري صاحب، دغه سنگ زغال اکثرا دغه کاربن مونو اکساید په نامه یو غاز ده، دا ډېر زیات تولیدوي. کله چې څوک په کوټه کې د سنگ زغال څخه استفاده کوي، دوی باید ډېر زیات محتاط اوسي، اکثرا باید داسې بخاری وي چې هغه په خپله چې کله دا سنگ زغال په هغه کې استفاده کوي، باید د سنگ زغال دود باید بیرون ونوځي. که چیرته سنگ زغال دود بیرون د اتاق تر اوته، او دوی په داخله بخاری کې بخاری لیک دي، یا بخاری مثلا دود ورکی، یا بخاری چاکونه ولري، او د غشخه چې په دغه کوټه کې ژوند ژوندۍ کوي، چې کله ویته شي نو دغه د زغال کوم غاز چې دوی بدن داخليږي او دا غاز تنفس کوي د اکسیجن سره یو ځای، نو په بدن کې د کاربن مون اوکساید لیول فوق العاده دي. دغه مریضان اکثرا د خپل ژوند ژوندۍ د لاس اور کوي، ځکه به وشکیږي کومه دي کچیر د شپخانه ته په وختونه رسیدي، او دوی د بیرته په کافي اندازه سره اکسیجن ورنکول شي، نو دوی دوی حتما خپل ژوند د زندگی د لاسه ورکوي. نو زما ورته توصیه دا ده چې کله یو څوک دا د سنگ زغال کاروي، نو د سنگ زغال په کارولو کې تر څو چې زغال ښه صاف شوی نه وي، او هغه څه چې زغال ورکې کاروي، که هغه سندلی وي، که هغه مثلا بخاري وي، هغه باید چاک نه وي، هغه باید لیک نه وي، دغه د زغالو دود یا لوګی باید اتاق ته داخل نه شي. او بل ټول هغه اشخاص چې هغه مثلا په داسې ځایو کې اوسیږي چې هغلته هوا د اکسیجن کموي، باید نو کوشش وکړي په داسې یو ځای کې اوسیږي چې هلته یو اندازه اکسیجن یا تازه هوا داخليږي. او که چیرته څوک د پخوانو د تروخو تنفسي ستونزه ولري یا نفسنګي ولري، هغوی باید واضح دا د دوی په تداوي کې شامل خبره ده، باید په داسې اتاقونو کې اوسیږي که سندلي وي، که هلته مثلا بخاري هم وي، چې هلته د ورځې دوه ځله باید هغه د اتاق هوا باید تغیر شي، تازه هوا باید اتاق ته داخل شي، دغه باید ورسی او کړکۍ او داشای باید یو نیم ساعت لپاره سهار او مازیګر باید خلاص شي. کله چې بخاري ته اور اچوي، نو بخاري خو اتاق باندې لوګی ورکوي، نو دغه اشخاص چې د سترګو تنفسي ستونزه لري، نفسنګي لري، تر څو چې بخاري نه صاف شوی باید هغه اتاق ته لاړ نه شي. کله چې اتاق جارو کیږي، باید په هغه اتاق کې نه وي، اتاق باید څوک سیګرټ ونه څکي، اتاق باید عطر څوک نه وي، اتاق باید سپری ونه وي. دا ټول د تروخ تنفسي د امراض لپاره تشدید کننده فاکتورونه دي. او وایرسي آفات دا مسله ده، میکروبي او انتاني آفات چې په دې مرض باندې علاوه کیږي، چې هغه ته سیکنډري انفیکشن وایي، هغه دغه مرض لو هم شي تشدیدوي، او د مرض اراض او علایم او کلینیک هم زیاتوي. نو په همدې اساس باندې نوري صاحب زما ورته توصیه ده چې څنګه زغال ډیر خطرناک شی ده، وژونکي شی ده، که چیرته د دې په مقابل کې عادي بې تفاوتي وشي، بخاري لیک شي، یا مثلا دغه شخص څوک چې د فامیل سره په اتاق کې اوسیږي، نو دوی ویده شي، او دغه زغال بیا دود ورکي، لوګی ورکي، ښه صاف شوي نه وي، بخاري لیک وي، نو په هغه وخت کې د ټول فامیل د مړ کېدو علت هم جوړولی شي. نو په همدې اساس باندې باید ډېر زیات محتاط اوسیږي، چې دغو خطراتو سره باید مخامخ نه شي، بخاري لیک نه وي، او تر څو چې زغال ښه صاف نه وي، او دوی باید تر هغه وخته پورې استراحت یا خوب نه کړي. داسې نه چې په خوب کې ور مړ وي، زغال دود لوګی ورکي، نو هغه کاربن مون وکړه چې په زغال کې موجود ده، زموږ ستاسو بدن ته داخل شي، په ویره کې دې لیول پورته لاړ شي، نو بیا په هغه وخت کې دغه ټول اشخاص بجه کېږي، او بیا که په موخې سره شپخانې ته ورسېږي، بیرته د اکسیجن لیول پورته لاړ نه شي، د کاربن مون اکساید لیول کته را نه شي، نو دغه اشخاص بیا خپل ژوند د زندګۍ د لاسه ورکوي.
مننه کورودان، په دې هیله چې ستاسو دغه خبرې خلکو اوریدلې وي، او دغه سپارښتنه ته چې تاسو ورته وکړلې او دوی ته هم پام وکړي، دا د مرګ او ژوند خبره ده. اوریدونکو لرو، ځان راو پیژنئ، او څه پوښتنه لرئ له ډاکټر صاحب احمد زینه مهرباني.
زما نوم محمد نسیم ده، د کابل د قرغه ولسوالۍ مېړکنی. ډاکټر صاحب نه مې دا پوښتنه وه، دا کوم مریضان چې د سوراخ قلب تکلیف چې لري، دغه ته خو ما چې دغه معاینات مې کړي سری میاشتې کې، دوا یې نه ده را کړې، دغه دې ته څه دوا موا مرې نور څه شی داسې شته ده چې ورته وایخلم که وایې نخلم؟ او بل دغه سری میاشتې دغه کوم دا د کومکي د عملیاتونه چې دوی کوي، دغه پاره کې معلومات غوښتل، دغه کارونه بند یا تاسو دغه خلکو سره دا څو چا په تړون چې لري، دغه معلومات سره دغه نه پوښتنه کړې کنه، دغه څو شروع کیږي او دغه عملیات نه شروع کیږي کنه؟ شروع کیږي که دغه عملیات نه کیږي، مې د کور کې دغه ته کم تداوی سره کم سه مونږ سه کم دوا دی ته ورکو، کور یې نه کوچ دوی ته फायदा ورسېږي، خو ته دوا موا ماتند لیکري مال دغه پاره معلومات غوښتل.
ډاکټر صاحب احمد، زه په پوښتنه مو واورېدل، پوښتنه باندې پوښولې
مشتاو
پختنه لوښ. مننه کور ودان بل اوریدونکو هم د مهرباني ځان راو پیژنه، یو څه پختنه لري ډاکټر صاحب نه مهرباني. مهرباني.
السلام علیکم.
زه حمد نایب، زه د نن ورځې سره د کمانډ کې. که څه هم غږ مو سم نه اوریدل کیږي، څه پختنه لري ډاکټر صاحب نه مهرباني.
دا پختنه مې زموږه کې دا موږ په حضور کې در دې تبه ټوخی دا د دې د مخنیوي لپاره څه پکار دي؟ بیا د دې درنل څه دي چې واخی دا د یو انسان نه بل انسان ته څنګه قرارداد کوي؟ دا پوښتنه مې درلوده.
مننه کور ودان. قبل اوریدونکو هم وی جواب خلو، خو بل اوریدونکو نشته ده. بلې ډاکټر صاحب مهرباني.
نوري صاحب، اول دا نسیم جان چې د کابل زنګ تماس نیولی، کوم مریض لري، د زړه سورای لري، نو دا مشکل او دوا ټول هغه مریضان چې هغه د زړه سړی ولې دا باید معلوم شي کوم نو سړی دا ای اس ډی دا وی اس ډی دا ټیټرالوجي افلوټ دا نو اکثرا په ماشومانو کې وي دا اکثرا دا تقریبا په ماشومانو کې وي ځکه زړه زموږ تاسو زړه دوه برخې لري چې یو چپ طرف زړه ده بل ښي طرف زړه ده اول دا زموږ تاسو د بدن د سفلي او اولوي برخې نه یعنی د پښو د خوره او د سر د نه ناپاک وینه ناپاک وینه هغه وینه چې هغه اکسیجن کم وي کاربن ډای اکساید زیات وي هغه وینه پر روغتون کې راځي دا ښي طرف د زړه ته راځي ښي طرف د زړه ته چې کله راشي بیا د ښي طرف د زړه ته دغه وینه ځي سږو ته سږو کې بیا دغه وینه پاکه کیږي پاکه دا معنی چې کاربن ډای اکساید را اخیستل کیږي او اکسیجن په وینه باندې نصبیږي کله چې د وینه باندې اکسیجن نصب شو بیا د پلمونري وین د لارې له چپ طرف د زړه ته راځي کله چې چپ طرف د زړه ته دغه پاکه وینه راغله بیا نو زړه دغه وینه ټول بدن ته پمپ کوي د بدن ټول ارګانونو ته د بدن ټول حجراتو ته د بدن ټول انساجو ته دغه پاکه وینه رسوي همدغه پاکه وینه ده چې زموږ ستاسو بدن ټول حجرات او انساج د همدغه وینې څخه هم اکسیجن اخلي هم غذایی مواد اخلي نو په نتیجه کې ژوندۍ پاتې کیږي کله چې په زړه کې سوز درامینځ سواله دا سوای دې زو دا معنی دا باید معلوم شي چې دغه د دوړو وزیناتو ترمنځ سوای دا د دوړو بوتیناتو زړه د بوتیناتو ترمنځ سوای دا نو دلته د پاک او ناپاک وینې دوړو سره غډیږي نو په نتیجه کې دغه مریضان چې د ډیر زر ستړيږي د دې مریضانو شونډې توريږي دغه مریضانو په وینې کې دغه د اکسیجن لیول کمیږي دغه مریضان هم چې کله کوم ځای کې هوا کم وي اکسیجن کم وي یا په زمي کې چې هوا سړه شي د دوی تکلیفونه فوق العاده زیاتېږي اساسي تداوی چې د دوی جراحي عملیاته چې بیرته هغه کوم قسمت د بدن کې چې سوری وي سوری باید بند شي پاک او ناپاک وینه د دوړو لار سره جدا شي اوس د دوی د پاک او ناپاک وینه لار چې دا سره یو وسوي ده سره غړيږي پاک او ناپاک وینه سره غړيږي فره دې کې دې مریضانو زموږ دغه ستونزې وي نو زما ورته توصيه ده نو چې باید د دولتي حکام سره وزارت سیاحت امیر سره د سری مش دغه سره چې دا خوله دغه خو د پروسه موجوده وي یو د فرانسویانو په شپخانه کې دا دې هغه عملیات کې دی یا مثلا هندستان ته لیږل کېدل یا به جرمني ته تلل نو زما ورته دا توصيه ده چې اساسي تدابیر غواړي نو تاسو یو ورځ کوم یو د دولتي هغه چې د سری مش تر مسول وي هغه ملمکې دغه پر اړیکه باندې پښتنه وکړي چې به تاسو د خپل پروسه کله شروع کوي او د وای د پرسیټ دومره د وای ورته ورکول کیږي چې مریض ترتیا کم شي د مریض پنيز باندې دغه څوک فشار نګراټیټ سي او مریض په کافي اندازه سره اکسیجن ورته ورکول سي میکروبو او د انتاناتو څخه باید مریض وساتل سي په دغه اوتاق باید مریض ژوندۍ وي چې اته په کافي اندازه سره اکسیجن موجود وي نو ریزش او زکام او نور میکروبي امراض باید د مریض ته ونه رسیږي ځکه چې ورته ورسیږي دغه تکلیف د قلبي دغه د زړه سړی دغه تکلیف نور هم زیاتېږي ځکه په دې وخت د اکسیجن ریکوایرمنت نور هم زیاتېږي نو په دې اساس باندې داز مور توصيه ده تدوی اساسي تدوی چې کوم د هغه عملیات دوایی تداوی چې کوم د هغه اساسي تداوی نه ده نو باید د مریضان بیرته عملیات شي تر څو چې هغه سوی بند شي او په اساسي ډول سره د دوی مشکل حل شي کچیر دا کارونه کې به نور څو سره مخامخ کیږي او بل اخر خدای مګر خپل ژوند د ژوندۍ هم د لاس ورته ورکول
شي
بل دا بل روز
که هم دلته تم شو دغه د زړه د سری ناروغي په ماشومانو کې ډیر لیدل کیږي کچیر ایا فکر کوئ چې آیا که ماشوم د زړه سری ولري کله چې غټیږي آیا په خپل د سری بندیږي او که باید تداوی وشي
نورې ځکه چې ته دغه د سری ډیامټر یا دغه د سری قطر نو 1 ملي متر څخه تام وي د 1 ملي متر څخه کې دغه سری تام وي نو څومره چې ماشوم عمر زیاتېږي بیرته زموږ ستاسو بدن په اتما ډول سره بعضي میکانیزمونه دغه په کار اچوي د سری بیرته بدیږي بیا نو عملیات ضرورت نه لري د مریض بیرته اتما خپل کوي خو که چیرته دغه د سری اندازه یا قطر د 1 ملي متر څخه زیات وي نو هغه بیا په خپل سر باندې چې څومره ماشوم لویږي هغه سوی نه بنديږي نو دغه د بندیدو لپاره باید بیا شرعي عملیات صورتونه شي تر څو چې هغه سوی بند کی پاک نه پاک ویني لاره سره جدا کی او بل سره یو بل سره مغالطه نه شي نو بیرته دغه شخص تر اخر د عمر پورې خپل ژوند کی کول شي او خپل ژوند مخته وړل شي
مننه کور ودان او د بل اوریدونکو پښتنه مو هات واوریدل مهرباني پیرانه واچوي
او دا بل د چې څوک ته وولري خوای وولري سردردي وولري د درملنه کې چیرته د دی علت میکروبی او انتانوی بکتریاوی او د پاره خپل خاصه تداوی ده. بیا په میکروبو بکتریاو کې باید معلوم شي چې دغه بکتریا ګرام مثبت اگر ګرام منفی ده. ګرام مثبت خپل خاص انټی بیوټیک لري، خاص دوا ورته ورکول کیږي. ګرام نیگیټیو یا ګرام منفی انتانا چې دي هغه خپل خاصه تداوی لري، یو بن خاص انټی بیوټیک به ډیر زیات موثر دی هغه ورکول کیږي. خو کچې ته یو څوک دی دوی دغه تب او سردردی او ټوخی دي دی علت وایرس وي، وایرس په تبابت کې اساسي او فندمنټل تداوی نه لري، نو دغه لپاره باید مریض استراحت وکړي، مریض باید میات واخلي، او مریض باید د درد مر دی وشي د بل شي لپاره باید اوغوی دغه د مسکن د درد واګان واخلي، او ټول هغه بيوي چې هغه په خپل ترکیب کې په زیات اندازه سره ویټامین سي ولري، لکه مالټا، کینو، نارنج، لیمو او داسې نور، دا باید واخلي. ډیر زیات وخوري چې د وجود دفاعي سیستم پورته بوځي، وجود خپل دغه وایرس له منځه یوسي، او بل شکل کېږي بس نور افرازات شي دي، نو باید خپل دغه پوزه او خوله بند کړي. دا د خپل د پوزه او د خولې افرازات باید محیط یا څنګه پته باید انتشار ونه کړي. سیګریټ څکول کې باید کموالی راولي، بيخي پرېږدي. نو په دې اساس باندې چې دا ټول نقاط په نظر کې ونیسي، دا به ان شاء الله هم وقایوي تدابیر لري، هم تدابیر په تدابیر لري.
بیا به هم ډاکټر صاحب بحث ته دوام ورکړو له د ازادي راډیو له یوې لنډې خبرتیا وروسته.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د ټوخي یا پرنجي پر مهال خپل څنګل قات کړئ، پرنجي او ټوخی پر خپل لستونی وکړئ، او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسئ.
ډاکټر صاحب، کرونا هم په افغانستان کې خبره شوې د همدغو د سړې هوا سره تړلو ناروغیو یو نوې پرمختللې بڼه هم ده. څومره خطر دې شته چې د سړې هوا سره کرونا هم سرایت چټک شي؟
نوري صاحب، ما د خبرونې په شروع کې هم ورته اشاره وکړه، ټول وایرسونه، کورونا هم یو وایرس ده. دا وایرسونه په سړه هوا کې څومره چې هوا سړیږي دوی فعالیت زیاتیږي، نو همدغه دا هم اپورتونیستیک یا موخه پرست انتاناتو له جملې څخه ده. نو په همدې اساس باندې کورونا هم په ژمي کې د دې سرایت او د دې شدت نسبت اوړي ته زیات وي. دا هم وایرس ده. نو په همدې اساس باندې که چیرته یو څوک تروخه تنفسی مزمن امراض ولري، یا سرطانی امراض ولري، یا نور داسې مزمن امراض ولري چې د وجود دفاعي سیستم کمزوري کوي، نو هغه اشخاص فوق العاده باید کوشش وکړي چې د کورونا څخه ځان وساتي. ځکه اکثرا دغه د مرګ او میر ګرافې په دغه اشخاصو کې نسبت له هغه چاته چې یا ځوانان وي، یا دا چې داسې مزمن د وخت ناروغیان ولري، یا داسې ناروغي ولري چې د وجود دفاعي سیستم کمزوري کوي، نو د ځوانانو د کې دغه د دې هغه ګراف یا شدت کم وي. په موسینو اشخاصو کې، په هغه اشخاصو کې چې مزمن او دوامدار امراض ولري، که هغه قلبي وي، که هغه د تروخه تنفسي وي، که نور امراض وي، نو هغوی باید کوشش وکړي چې ځینې ځان وساتي. او دغه د کورونا میکانیزم هم همداسې ده، کله چې کورونا وایرس زموږ ستاسو بدن ته داخل شي، نو دا اول 50% مریضانو په نسبت باندې د عادي ریزش او د زکام په شکل باندې چیرېږي. د فکر کوي زه ریزش او زکام یم، خو که چیرته سن پورته وي، عمر د شپېتو کلو څخه پورته وي، یا د پخوانه د تروخه تنفسي مشکلات ولري، یا د زړه مشکلات ولري، یا سرطاني امراض ولري، یا مثلا نور مشکلات ولري چې د وجود دفاعي سیستم کمزوري کوي، دغه په نسبت باندې دغه وایرس بیا ډیر زیات د دې هغه لوحه شدت پیدا کوي. نو دا وایرس بیا د تروخه تنفسي سفلي ته په سږو کې، یا تروخه تنفسي سفلي یو قسمت چې هلته تبادله د غازاتو صورت نیسي، چې هغه ته الوی لرز وایي، یا اسناخ. همدغه قسمت کې پړسوب رامنځته کیږي، التهاب رامنځته کیږي، د اوبو تجمع رامنځته کیږي، نو په نتیجه کې تبادله د غازاتو کا صورت نه نیسي. نو هغه د چیزې په نسبت باندې څونه پوسی ستونزې رامنځته کیږي، په وینه کې اکسیجن کمیږي، سچوریشن د اکسیجن فوق العاده لنوین راټیټیږي. نو په همدې اساس باندې دغه اشخاص بیا 2-3% پورې خپل ژوند هم د لاسه ورکوي. نو زما توصیه دا ده چې په ژمي کې باید د ټول امراضو څخه چې هغه موخې پرست انتاناتو څخه رامنځته کیږي، وایرسو څخه رامنځته کیږي، نو هغه څخه باید ځان وساتو. خو د کورونا څخه باید جدي ځان وساتل شي، ځکه چې په یخ کې کورونا دغه خطیسار او دغه شدت نسبت اوړي ته زیاته.
بله، که یو چا کرونا تیر کړی وي، وجود مقاومت زیات شوی، که چا د کرونا ضد واکسین کړی وي، د وجود مقاومت زیات شوی دی، آیا د همدغه د سړې هوا سره تړلو ناروغیو مخنیوي کیدی شي؟ یعنی په دغو کسانو کې به دغه ناروغي کم سرایت کوي؟
نوري صاحب څو قسمه واکسینونه موږ تاسو لرو چې د کورونا واکسینه بغیر کورونا واکسین خو وسره مې تاسو ویده ټول هغه اشخاص چې هغه غواړي چې په ژمي کې د بعضي مزمنو دواندارو امراضو څخه مخفره سنتاناتو د امراضو څخه چې ځان وساتي نو هغه باید خصوصا هغه اشخاص د پخوانه د طریقو تنفسي سوزي ولري کغه نه پسنګي وي کغه سی او پی ڈی وي کغه نور امراض وي یو د انفلوئنزا واکسین باید هر کال ولګوي چې هغه ته اچ یک ان یک واکسین وي بل ټول هغه اشخاص چې هغه د طریقو تنفسي مزمن ستونزې ولري د کمخې مشي اشاره او توکل هغه یو بل د نیموکوکس انتاناتو واکسین ده هغه په 15 کلو کې شنو نه ولګوي بیا د دوی په نس باندې دغه مخې پرست انتاناتو دغه د طریقو تنفسي ستونزې چې کله هوا سړه شي ژمی شي تغیر د هوا رامنځته شي نو هغه پخوانی ستونزې چې دي دغو د شدت سبب نه کیږي ځکه دغو د شدت یو ریسک فاکتور یخ هوا ده څومره چې هوا یخیږي دغو په نس باندې بیا که چیرته د پخوانی طریقو تنفسي ستونزې ولري نو دغو په نس باندې ستړتیا ټوخی د سینې مشکلات د سینې نارامي دا ټول شیان تاوخله د شدت پیدا کوي په نتیجه کې په بدن کې په وینه کې اکسیجن کمیږي د کاربون ډای اکساید لیول پورته ځي نو هغه د چې بیا ډیر زیات تنفسي ستونزې سره مخامخ کیږي او کورونا واکسین هم په ټول کې رول لري که چیرته یو چا د کورونا واکسین کړی وي نو هغه ته زما توصیه ده چې هغه ان شاء الله تر ډیره حده تر 90% پورې بعضي هغه ټایپونه د واکسینو دي چې د کورونا څخه د وایرس څخه موږ تاسو ساتي که چیرته څوک کورونا واکسین دوی بدن ته داخل شي نو بیا هغه انټي باډیان چې د واکسین په نتیجه کې زموږ تاسو په بدن کې جوړیږي نو مخکې دې نه چې دغه وایرس د کورونا زموږ تاسو بدن کې د مرز د ایجاد سبب شي نو هغه انټي باډي په خپل دغه وایرس باندې منځوري ختموي نو په نتیجه کې نو کورونا رامنځته کیږي او نو نور ستونزې چې د پخوانو د طریقو تنفسي ولري هغه هم بیا شدت نه پیدا کوي نو په همدې اساس باندې نو ټول هغه اشخاص چې هغه د طریقو تنفسي ستونزې د پخوانو ولري یو غوته واکسین کول د نزدې د زکام واکسین چې هغه د انفلوئنزا واکسین وای دا ډیر ضرور ده او همدارنګ د نیموکوکل انتاناتو واکسینونه چې دا ګرام پازیټیو انتاناتي چې په 15 کلو کې یو ځل دې واکسین هم کیږي دا واکسین د مریضانو ته چې د نفسنګي ستونزې ولري فوق العاده ضرور ده باید ولګوي
ډیر مننه کور ودان د داخله ناروغي متخصص ډاکټر فضل احمد زینن د روغتیا د ژوند شتمنۍ کې لکه تر اوسه مو کده خبرونه اوریدلې وي لسړی هوا سره د تړلو ناروغي لکه زکام سینه بغل سابندي ټوخی او نور داسې ورته ناروغي باندې خبرې کوو ډاکټر صاحب دغه ناروغي چې لسړی هوا سره تړلې دي د افغانستان په روسي مکه چې لوړی دی مرتفع دی او خلک ژوند کوي لسړی هوا سره معمولا ډیر بلد دی آیا آلته ډیر لیدل کی او په روسي مکه چې هوا یو دم سړیږي یعنی په غو تودو سیمو کې
نوري صاحب دا څه ده چې دا تغیر د هوا چې رامنځته شي دا په دې معنی نه ده چې یو څوک په یخ هوا کې ژوند کوي او اغه څه چې دا هوا سره دوی مخامخ دي په خانه دوی بدن سره که څه هم یو څان د اډاپټیشن یا توافق کول شي خو مشمول کې په مجموعه کې تغیر د هوا کچې ته په وړ کې هوا ګرميږي یو تعداد انتاناتي چې غته هم په پنځه انتانات وای د هضمي سیستم مشکلات په یو کې رامنځته کیږي په شمه کې همدغه ټول انتانات خصوصا وایرسونه چې ورته اشاره مو کوله په تغیر د هوا سره د دوی فعالیت زیاتیږي او هغه اشخاص هغه په یخه باندې ښه کې وسیږي که په ګرمه باندې ښه کې وسیږي چې د دوی د وجود د پای سیستم کمزوري وي وجود ضعیف وي سن یا عمر پورته تللې د شپې تو کلو څخه یا دا چې د پخوانه قلبي تکلیفونه ولري شکر ولري یا دا چې سرطانی افات ولري یا د خپل د طریقو تنفسي نور مزمن افات لکه برانش لاسما او سی پی ډی ولري نو دغه په نس باندې د مخې پرسته انتانات خصوصا وایرسونه دا ډیر زیات پالیږي وجود نه سي لمن زولای نو دغه په نس باندې هغه فعالي هغه امراض او مشکلات دا شدت پیدا کوي او بعضي حالاتو کې کولای شي چې هم دوی څخه ژوند واخلي نو په همدې اساس باندې ټول هغه اشخاص چې اوغې د وجود دفاعي سیستم کمزوري وي مخې راغلی دین چې د سړی هوا سره مخامخ شي، اول باید کوشش وکړي ټول هغه څه چې زموږ ستاسو د وجود دفاعي سیستم قوي کوي د هغه څخه استفاده وکړو. هغه اکثرا میوجات ترکاری دي، سبزي او ترکاری او میوجات دي، څخه باید زیات استفاده وشي. او بل په ځمکه کې باید ځان معمولا ګرم وساتل شي، ګرم آیات واخیستل شي، او د ضرورت تر حده باید کوشش وشي چې د سړې هوا سره د یخې هوا سره باید ځان مواجه نه کړي، ځان ورسره مخامخ نه کړي، تر څو چې بیرته خدای مکړه هغه وایرسونه چې زموږ ستاسو بدن کې دي له پخوانه موجود دي، هغه د سړې هوا د مواجه کېدو څخه په موقع په لاس ورته ورځي، موقع څخه استفاده کوي، بیا فعالېږي. نو په نتیجه کې دغه ټول جنجالونه بیا رامنځته کولی شي. نو په همدې اساس باندې زما ورته توصیه دا ده، دا کوم څه مې شورته ویل، دغه ټول نقاط باید په نظر کې ونیسي.
تاسو ویل چې باید په سړه هوا کې ځان ګرم وساتل شي. په افغانستان کې خو معمولا کومه تاسو کورنۍ ته ګورو، هر کورنۍ نامخود ډیر ماشومان لري، د ماشومان کنټرول هم ډیر سخت دی. په وړي کې خو د باندې ګرځي دومره دغه خطر دی ناروغي به دومره نه ویل کېږي چې د ژمي په نسبت باندې. په ژمي کې معمولا ماشومان د باندې لوبي کوي، ډیر ژر وزي له خونې بهر او بیرته نه وزي. کورنۍ ته څه کول پکار دي؟ همدغه ماشومان دي ممکن چې کورنۍ ته دغه ډېرې ناروغۍ راوړي، څه باید وکړي؟ ستاسو سپارښتنه څه ده چې کورنۍ په دغه ناروغیو باندې اخته نشي یا غړي؟
مری صاحب، اول خدا په مجموع کې په افغانانو باندې دا اقتصادي مشکلات اکثر افغانان نوي په صد افغانانو سره مخامخ دي. او بل خلانو کته چې ویلي اکثرا په افغانستان کې فامیلونه ډېر زیات ماشومان لري، نو باید د پخوانه باید کوشش وکړو، کوم شی چې اسلام وایي، کوم شی چې طبابت وایي، نو هغه خپل فامیل د خپل اقتصاد مطابق باید جوړ کړو چې موږ یې پالنه هم وکولای شو، د هغوی ساتنه هم وکولای شو، د هغوی صحت هم وساتو، تعلیم هم وکړو، پر ماشوم راولل او واس جامع د تخدیم اول بیا هغه باندې نظر نه چول، یا مثلا د موږ تاسو د اقتصاد څخه د ماشومان ته دا زیات وي، دا شان بیا ټول په اسلام کې دغه سند په تبابت کې. خو که چیرته بیا هم یو څوک ماشومان دي په زمه کې په سړه هوا کې مسی کې باندې راوځي، نو دغه د سینه بغل یو بل ناروغي ده چې نمونیا ورته وایي، سینه بغل چې دغه د سږو التهاب ده، دا بیا په ماشومانو کې فوق العاده وجود کې د نسبت و لویانو ته. نو ماشومان که چیرته په سینه بغل باندې اختصاصو که چیرته ریزش نه وي، د میکروب دی وجه نه وي، او دغه د سږ التهاب پیدا کی، بکتریا داخله شي، ځکه د ماشومانو دفاعي سیستم هم کمزوري وي، نو باید اول خو باید فامیل فوق العاده فوراً کوشش وکړي چې دا خپل متخصص ډاکټر ته ماشومان ورسوي. او مخکې دین چې داسې مشکل سره مخامخ کیږي، باید په سیزن کې خپل ماشومان باید ګرم وساتي، که په هر طریقه وي باید باز ورته کی کوشش وکړي د بیرون چې هوا سړه وي، بیرونی بازیانو ته لوبو ته پرې نه ږدي، نو که چې دا ګرم آیات ورته ورکي، او که اقتصاد کورنوي سوي، معمولا دې ته ترکاری او میوات خصوصا هغه میوه چې په خپل ترکیب کې ډیره ویتامین سي ولري، چې نن سبا دغه د مالټي سیزن هم ده، نو دغه شیان ورته زیات ورکي. نو که چې دغه شیان په نظر کې ونیسي، ګرم آیات ورکي، ویتامین سي زیات ورته ورکي، یخني ته پرې نه ږدي، ګرم وساتي او ګرم آیات ورته ورکي، نو ان شاء الله د مشکلات سره نه مخامخ بنسي. خو که چې بیا مخامخ شو، نو دغه سینه بغل یا نمونیا په ماشومانو کې ډیره وژن کې ده، نو بیا باید زر کوشش وکړي، زر تر زره باید خپل متخصص ډاکټر ته خپل ماشوم وخی او ویسي.
بلې ډاکټر صاحب، کور ودان زنه پیغام کې کومه پوښتنه لمانه پاتې وي او د تاسو لپاره مهمه وي چې اوریدونکو په پوښ بیا هم یو څو دقیقې وخت و دقه دوه دقیقې وخت لرو ک پرې رڼا واچوي.
ډیر مننه نوري صاحب، زما ټول ها اوریدونکو چې ازادي راډیو پیلن اوري، زما ورته توصیه ده دا د ژمي د هوا سړه ده، نو په ژمي کې وایرسونه ډیر زیات فعالېږي، دغه د تنفسي امراض زیات رامنځته کیږي. خو هغه څوک چې له پخوانه د تنفسي ستونزه ولري، یا دا چې عمر یې نشي په کلو څخه پورته وي، یا دا چې نور مزمنه دوامدار امراض ولري، هغوی باید یخې هوا سره ځان مخامخ نه کړي، د دود او لوګي سره ځان مخامخ نه کړي. کله چې په اتاق کې بخاری وي، بخاری باید بل څوک باید هغه ښه ګرمه کړي، صافه کړي، دود او لوګي باید ایسته کړي، دغې نه وروسته دای باید داخل شي. د ورځې باید دوه ځله د اتاق هوا باید تغیر کړي، او بعضې واکسینونه دي لکه مخکې مې چې ورته اشاره وکړه، ایچ یا کینیت چې دغه د انفلوئنزا یا د نزدې واکسین ده، او بل واکسین چې د نیمو واکس هغه دوه کلو کې یو ځل ویل کېږي، دغه د نزلې واکسین په یو کال کې یو ځل ویل کېږي، د واکسینو څخه هغه وکړي د وجود دفاعي سیستم پورته بوزي، نو که چې ګرم آیات باید واخلي، نو که چېرې دغه ټول نقاط په نظر کې ونیسي، نو انشاءالله دغه مرض چې د پخوانه موجوده دا مرض به نور شدت نه پیدا کوي، او یا دا که پخوانه کوم مرض ونه لري نو دغه د موقع پرست انتاناتو ته به زمینه نه مساعده کېږي چې هغه انتانات بیا د موقع نه استفاده وکړي یا خوا سره، او بیا دوی په نیز باندې د کوم مرض یا د کوم مشکل د ایجاد سبب نه شي، نو دغه وقایوي او تدابیري لارې وي.
ډیر مننه کور ودان د داخله ناروغي متخصص ډاکټر فضل احمد زچ په دې خبرونه کې مراسره ګډون وکړل. د روغتیا د ژوند شتمنۍ د ازادي رادیو د خبرونه مانو ریاست نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زادران په مرسته مخته یوړه.
د ګل خستا ځوان جانا تا ته چی ترسي، د ګل خستا ځوان جانا تا ته چی ترسي، پرلی کډیر پتاورېږي مات چیر ترسي، پرلی کډیر پتاورېږي مات چیر ترسي، د ګل خستا ځوان جانا تا ته چیر ترسي. سبت چیر ترسی کډیر هم راکا کیسه سبت چیر ترسی، پلی کډیر پتا وریږي مات چیر ترسی، د ګل خستا ځوان جانا تات چیر ترسی. ستم سپلے